د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش زیاتره وسله وال خارجیان دي. حکومتي قواو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي. د سوریه په حق له ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د خبرو اووم پړاو پای ته رسیدلی دی، او ترکیه نن د شنبه په ورځ د ناکام نظامي کودتا د لومړۍ کلیزه یادونه وکړه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، او یو مرکه د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عملیاتو په باره کې له جنرال احمد زسر لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به پر خبرونه زیبا خادم تستوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش زیاتره وسله وال خارجیان دي. د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې په تیر یو کال کې د امریکا او افغانستان قواو په ګډو عملیاتو کې د داعش د خراسان د ولایت ډله زبل شوي، او د دغه ډلې درې مشران هم وژل شوي دي. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په دې موده کې د داعش ډلې د ډیرو جګپوړو قومندانانو سربیره د دغې ډلې درې مشران هم د ګډو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. هغه ویل د جولای په 11مه موږ ابو سید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایی برید کې ووژه. دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې موږ د خپلو افغان ملګرو سره د عملیاتو په پایله کې وژلی دی. لکه چې خبریاست، موږ د تیر کال راهیسې د داعش پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. په ځانګړي ډول د مارچ د میاشتې راهیسې موږ اوس د دغې ډلې د وسلوالو په شمیر کې ډېر کمی وینو. موږ د هغوی درې امیران ووژل، او هم په لسګونو د هغوی لوړ پوری مشران مو وجلی دی. We have killed dozens of their senior
leaders. دا آشنا رادیو در نوریدن کوبل خبر ده چې حکومتي قواو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي. امنیتي مقامات ویلي دي چې د افغانستان ځمکنیو خاصو قواو او د امریکا قواو د هوایی بریدونو په ترڅ کې په ناوې ولسوالۍ کې 22 تنه د دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي. ناوې ولسوالۍ لشکرګاه ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده. د جنرال ولی محمد احمدزی سره د عزیز الله پوپل مرکه د خبرونو نه وروسته اوري. په قندوز کې د پوهنې ریاست ویلي دي چې نن سهار وختي د قندوز د ښار د خواجه مشهد په سیمه کې په یو ښوونځي باندې جنگي الوتکو بم غورځولې ده چې له دې عمله د ښوونځي یوه برخه نړېدلې ده. د قندوز د معارف خاري مدیر جنتګل ناصری ویلي دي چې د بم غورځولو له عمله د خونځي یو برخه ویجاړه شوی او پاتې خونې هم تخریب شوی دي. هغه زیاته کړې ده چې سهار وختي په خونځي کې څوک نه وو، نو ځکه په دغه برید کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا اعلان کړی دی چې د سوریې په حق له د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د خبرو اووم پړاو پای ته ورسېده. هغه ویلي دي چې په دې خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی، خو زیاته کړه چې کوم بری نه دی ترلاسه شوی. په دې حق له رپورټ لرو.
سټیفن د مستورا له دې غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې پرمختګ شوی خو بری نه دی ترلاسه کړی.
مونږ د خپل هیلې سره سم زیات پرمختګ کړی دی. ګام پر ګام پر مخ ځو. موافقه ونه شوه خو ناکام هم نه شولو، او هیڅوک له غونډې څخه ونه وتل، نو دا زیات پرمختګ دی.
ښاغلی د مستورا همداراز وویل چې د سوریې د اپوزیسیون د بیلابیلو ډلو ترمنځ ګډ باور زیات شوی، او حکومت غواړي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبرېږي. ترکیه نن د شنبه په ورځ د ناکام نظامی کودتا د لومړۍ کلیزه یادونه کړې ده. د کودتا د ناکام کوشش رئیس جمهور رئیس طیب اردوان لږ تر لږه یو لک کسان د کودتا د ملاتړ په طرفداري د کارونو نه ایسته کړي دي. حکومت 500 زره نور نیولې دي. د ترکیه چارواکو د جولای په 15مه د دیموکراسي او یووالي په نوم ملي رخصتي اعلان کړي ده. د ترکیه د حکومت مخالف ګروپ ویلي دي چې د اردوغان حکومت د استبداد خواته روان دي، په داسې حال کې چې د ترکیه رهبر وایي واکمن حکومت د امنیتي ګواښونو د شندولو لپاره د محافظه کارانو زبل ضروري بولي. اردوغان ادعا کړې ده چې د کودتا لارښوونه فتح الله ګولان کړې ده. فتح الله ګولان قریب 40 کاله کېږي چې د وطن نبار په امریکا کې ژوند کوي. ګولان په کودتا کې هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. د جمعې په ورځ ترکیه 2000 پولیس، حکومتي مامورین او استادان د کارونو نه برطرفه کړل. د حکومت دغه فرمان چې دولتي ورسپانې ګزیت خپور کړی دی ښیي چې په برطرفه شو کسانو کې 303 تنه پولیسان دي، چې په دې جمله کې ځینې د پولیسو عالی رتبه ماموران دي او 300 تنه د پوهنتونونو استادان دي. په تیر کال کې د کودتا د کوشش رئیس چې په ملک کې اضطراری حالت نافذ دی دغه فرمان نن خپور شوی دی. د بنیادمانو د قاچاق موضوع په دې هفته کې د امریکا په کانګرس کې د بحث اصلي موضوع و. په ولسی جرګې کې د دواړو ګوندونو غړو د انسانانو د قاچاق ضد مبارزې او له دې عمله د متضررو کسانو سره د مرستې لپاره د 540 میلیون ډالرو بودیجه بیا تصویب کړه. د دې زمانې د عصري غلامۍ نړیوال لګښت کانګرس د وخته سنجولی دی. سناتور بنجامین کارن داسې ویلي دي:
Distorts labor markets, it destroys people, erodes communities, it undermines stability and rule of law.
د بنیادمانو قاچاق د کار بازارونه خرابوي، خلک تباه کوي، ټولنې له منځه وړي، ثبات او نظم او قانون بې اهمیته کوي او اداري فساد، حرص او تشدد زیاتوي. د بنیادمانو قاچاق په دنیا کې د 150 میلیارډو بزنس دی او د 40 میلیونو نه زیات خلک ښځې او نجونې په نړیواله سطحه قاچاق کیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، حکومتي ځواکونو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. امنیتي مقامات وایي چې د افغان ځمکنیو ځانګړو ځواکونو او د امریکایي قواوو د هوایي بریدونو په ترڅ کې په ناوه ولسوالۍ کې 22 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي. ناوه ولسوالۍ لشکرګاه ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د ناوې ولسوالۍ د نظامي عملیاتو مسؤل او د 215 میوان قلي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دوی اوس د ولسوالۍ د مرکز 2 کیلومتری ته رسیدلی او ژر به دغه ولسوالۍ ونیسي. په دې باره کې محترم زموږ خبریال پوپل صاحب په د تلیفون په کرښه دی او د داسې خبره معلومات واخلو چې پوپل صاحب تاسو په لین کې یاست؟ په خیر راغلاست. مخکې مو ویلي چې حکومتي ځواکونو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو دپاره پوځي عملیات پیل کړي دي، خو پوپل صاحب ستاسې معلومات، تازه معلومات څه دي؟ ولې اکثره رپورټونه وایي چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ د نیول سوې ده، نو په دې باره کې که تاسې معلومات راکړي.
بلې، شکر جان، تاسو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. اصلا خبر دا چې موږ له مختلفو منابعو څخه بیلابیل معلومات ترلاسه کوو. یو د ولایت د محمد باچی دفتر دی چې یو ډول معلومات ورکوي او ځینې نور امنیتي منابع دي، خو د ناوې ولسوالۍ د نن سهار د راپیل شوو عملیاتو مشري په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو قومندان په غاړه لري. تورن جنرال ولی محمد احمدزی چې د دې قلي اردو قومندان دی، څو ورځې د مخه ما ورسره خبرې وکړې.
بله،
عملیات اصلا د ناوې ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره له دوو طرفو څخه شروع شوي دي، یو د لشکرګاله مسیر څخه او یو هم د ګرمسیر ولسوالۍ له طرفه څخه. دوی ویل چې د ګرمسیر ولسوالۍ له طرفه دوی د ناوې ولسوالۍ او مرکز ته چې خلج نومېږي، د ولسوالۍ مرکز ته په 2 کیلومتری کې دي، او د لشکرګاله مسیر عملیات چې دي دا په 3 کیلومتری فاصله کې دي. او دا هم ډېر واضح کړي چې تر اوسه پورې د ناوې ولسوالۍ مرکز خلج نه دی نیول شوی، او د نړۍ ولکېدو علاقې هم د غوړ وصوي چې په منطقه کې ملکی خلک دي، او دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ډېر په احتیاط باندې مخته دي، او د دې سره په څنګ کې دوی ویل چې د مینونو ډېر لوړ تهدید په منطقه کې وایي چې د دولت مخالفینو د ناوې ولسوالۍ د مرکز په چارو اطراف کې او دغه لار ته په ټول وګوري توجیه هم دا غوښته کړی دي ټول معلومات د جنگي قومندانانو سره دي او هغوی د جګړې له مهاله څخه دا خبره موږ ته وکړه چې د ناوی ولسوالۍ مرکز خلاص نه دی نیول شوی له یو طرفه په دوه کیلومتري فاصله کې او د لشګال له طرفه په څلور کیلومتري فاصله کې امنیتي قواوې ځای پر ځای دي.
بله پوپل صاحب، تاسو د جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې ده، دا مرکه به اوس په ګډه د اوریدونکو سره واورو.
بالکل، په مرکه کې ځینې نور مسایل هم یاد شوي دي، فقط یو شی چې د یاد کې د ناوی ولسوالۍ مهموالی په دې کې دی چې د دې ولسوالۍ له سقوط تر پسند کې لشګا ته ټولې ملکي الوتنې لازمېدلې وې، یعنی د لشکرګا هوایي میدان د ناوی ولسوالۍ څخه چې دا لشګا ښار ته په جنوبي څنډه کې ډېر نږدې پرته ولسوالۍ ده، له دغې ولسوالۍ څخه په هوایي ډګر باندې هم ډېر اندښنه کېدل چې دا مرکه به ګډه وو.
مهرباني قومندان صاحب، ولی محمد احمدزی د نوی ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره پراخ نظامی عملیات پیل سوي دي او مشري هم تاسو کوي، ورستی پیشرفتونه چی شي دي؟
سلام پولند ټول تاسو ته سلام علیکم، دا زموږ هغه مشترک پلان پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او د عارف کوچونو په ملاتړ د نوی ولسوالۍ پر اساس باندې او د ګرمسر کو ولسوالۍ باندې شروع شوی دي. الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه ډېر په حساب لري او موږ صرف دوه کیلومتري کې د نوی ولسوالۍ کران لرو، ان چاره ډېر ژبه دا ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو مکمل کنټرول کې لري.
د تلفاتو په اړه باندې څه جزئیات موجود دي؟
تر اوسه پورې زموږ د مشترکو قواوو د هوایي قواوو زموږ او د عارف څلور هدفونه د دښمن ویشته شوي دي چې په دې کې اضافه تر دوه ویشت نفره د دښمن مخالفین له منځه تللي دي او د دوی د جسدونه شپږ جسده یې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي، دوه نفر دوی زخمي حالت کې زموږ ملي اردو ځواکونو نیولي دي او فعلا هم د دوو دریو استقامتو څخه بشری روانه ده په استقامت نوی د ولسوالۍ. الحمدلله ډېر ژر به تاسو د دې ولسوالۍ د کامل تصویر راپور ترلاسه
کړئ. کومه نسب د کلی اردو داسې ویل کېږي چې کوم مقاومت نه کېږي، اصلي تهدید په دې ولسوالۍ کې د عملیات په وړاندې باندې څه شي دي؟
دا د کامل د واقعیت لندري خبره ده، دشمن په دوو استقامتو کې تهدید درلود چې زموږ د دې سره د سلا پر خود پاکې سولو چې زموږ جسدونه زموږ سره راغلي دي او د دوی ډېر زیات مهینونه په زیات تخت کې شوه چې موږ زیافته د دې شل کې مهینونه خونځا کړي دي او فعلا هم زموږ تکتیر ټیمونه په دوو استقامتو کې دې باندې لګیا دي چې څومره مهینونه نور کسکړي دي چې هغه مو خونځا کړي.
بله، دا واضح خبر ده چې ناوه ولسوالی و لشرگات چیرمه دیر مهم ولسوالی ده، خود دغه اهمیت که تاسو نوکی واضح که چی ولی دغه نظامی عملیاتو لپاره تاسی و ناوی ولسوالی تلومنی تو بارکی؟ تاسی
تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی تاسی
بالملی قوتونو ته په خاص ډول باندې وایو چې امریکایي ځواکونه چې تاسو ورته د عریض قوتونو اصطلاح کاروي، د دوی رول د دې ناوی ولسوالۍ په عملیاتو کې څه شته؟
دوی صرف سره په وایي بحث کې هم کوي او زه یو مخکښ کار کوم چې د ولسوالۍ په سیمه کې ما از ما سره په یوه مایل بحث کې
راځم. ډیر زیاته مننه کوم تاسو، تشکر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په دغه هیواد کې د داعش د ډلې اکثره جنګیالي بهرنیان دي. د جنرال جان نیکلسن په وینا د داعش ډلې د خراسان څنګه په افغانستان کې سخت ځپل سوې او په بشپړه توګه د له منځه وړلو لپاره به افغان او بهرني ځواکونه خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د داعش ډله غواړي په افغانستان کې پیاوړې ریښې ولري او په لنډ مهال کې د دغې ډلې له منځه وړل اسانه کار نه دی. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاطع ملاتړ ماموریت امنیتي همکاریو په برخه کې د امنیت د لیګ د ګډې قمندانۍ یا سیسټی کا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډو کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل، له تیر یو کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان د ولایت ډله سخته ځپل شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په دې موده کې د داعش ډلې د ډیرو جګپوړو قمندانانو سربیره د دغې ډلې درې مشران هم د ګډو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
On the 11th of July we killed Abu Sayyid.
هغول د جولای په 11مه موږ ابو سید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایی بریډ کې ووژه. دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې موږ د خپل افغان ملګرو سره د عملیاتو په پایله کې وژلای دی. لکه چې خبریاست موږ د تیر کال رئیس د داعش پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. په ځانګړي ډول د مارچ د میاشتې رئیس موږ اوس د دغې ډلې د وسلوالو په شمیر کې ډیر کمی وینو. موږ د هغوی درې امیران ووژل او هم په لسګونو د هغوی پوری مشران مو وژلی دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د افغانستان په هر ځای کې د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا عملیات په ځانګړي ډول د ننګرهار په چین، کونړ او ان جوزجان ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد ترسره کړي دي. دا جنرال نیکلسن پر وینا د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر وړاندې به دا عملیات د دغې ډلې د بشپړې ماتې تر وخته په افغانستان کې دوام ومومي. هغه ویل د داعش ډېر وسلوال افغانان نه دي، دا بهرنیان دي چې افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ناخوالو سره مخ کوي. موږ به د افغان حکومت سره د دغې ډلې له منځه وړلو لپاره کار ته دوام ورکړو. خود پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د داعش ډلې کمزوري کېدل تاییدوي او دا نه مني چې ګنې په لنډ مهال کې به دغه ډله په افغانستان کې له منځه لاړه شي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ ته وویل چې لا هم داعش د افغانستان په ختیځ او شمال کې حضور لري. هغه ویل لا تر اوسه په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې وچې شوې نه دي. لنډمهالي عملیات یې پر ضد ترسره کیږي، خو هغه راز چې باید سیمه پاکه شي، په افغانستان کې د داعش حضور له منځه لاړ شي، مرکزونه یې ویجاړ شي، خپلو لیکو ته زموږ له خلکو څخه جلب او جذب ونه کړي، په دې برخه کې لا ډېر لري یو. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی چارواکی او د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي چې د داعش ډله له افغانستان څخه بهر تمویل او تجهیز کیږي او تر هغې چې په بهر کې د دغې ډلې د تمویل او تجهیز سرچینې وچې نه شي، دا ډله به په افغانستان کې په یو لوی سرخوږي بدله شي. ښاغلي تدبیر له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې د داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
دلته به ګورو چې په افغانستان کې داعش نه تنها د ختمېدو نه بلکې د پراخېدو په حالت کې ده. تر څو پورې چې په هغه اساسي نقطه باندې تمرکز ونه شي، د پاکستان تر عنوان لاندې، د پاکستان د اردو تر عنوان لاندې، چې هغه واقعا د همدغې پدیدې صادرونکی ده، موږ نسو کولی نه د داعش او نه د بلې تروریستي ډلې په ضد باندې د مبارزې غږ اوچت کړو.
د داعش ډلې د خراسان څانګه له څه د پاسه دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې په دې موده کې خپل درې مشران له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په جګړه کې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندانۍ وایي که چیرې داعش خپل څلورم مشر هم وټاکي، دوی به یې ووژني. دغې قمندانۍ تېره شپه ناوخته د داعش د دریم امیر ابو سعید د وژل کېدو خبر خپور کړ، خو د داعش ډلې لا تر اوسه دغه خبر نه دی تایید کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 1400 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ له جدي خطر سره مخامخ دي. مسؤلین له ځایي خلکو غواړي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا ژه خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د سپیر ولسوالۍ د پړه په سیمه کې تیرو پرله پسې یو شمیر کمپاینونو پر مهال شاوخوا 1400 ماشومان د معلولونکي ناروغۍ ضد واکسین څخه د نامنه یو عقیدوي مسایلو پر اساس محروم پاتې شوي. که څه هم ځینو سرچینو ویلي چې په تېر وروستي کمپاین کې د یادې سیمې څه باندې 1400 ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین رسولي، خو په رسمي ډول کومې سرچینې د دې خبر پخلی نه دی کړی. سره له دې چې په سیمه کې واکمنو وسلوالو د ګوزن له واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو د یو شمیر سرچینو په وینا صحیح رضاکاران یادې سیمې ته د ورتګ لپاره زړه نه ښه کوي. د خوست اوسیدونکی محمد انور زاهد په دې هکله داسې وایي.
پلج یوه د ایمي میبون کې ناروغي ده، نو که ماشومانو ته د پلج پر ضد واکسین ونه شي، نو ډېر احتمال شته چې دوی پلج ونسي او ټول ژوند یې د میبیا سره مخامخ شي. د هغو میندو او پلرونو نه مې هیله دغه ده چې په دې برخه کې د نغېړي نه کوي او دوی د خپلو ماشومانو ته د پلج واکسین تطبیق کړي.
د روغتیایي مسولینو په وینا د روانې میلادي میاشتې په څلرویشتمه نیټه د پیلیدونکي کمپاین لپاره یې د پوړو سیمې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کړی، خو د تطبیق په اړه یې ډاډه نه دي. د پولیو پر ضد عامه پوهاوي ولایتي مسؤول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وړاندیز لري چې د رسنیو له لارې د کیدونکي عامه پوهاوي تر څنګ د سیمې له مشرانو سره خبرې وشي او د خلکو همکاري را جلب شي.
تر ټولو غوره او بهترینه لاره دا ده چې لومړی خو په کومه ساحه کې چې ضرورت دی د عامه پوهاوي اړوند پرسونل هلته د واکسینو له ټیمونو سره یو ځای باید شتون ولري، او د دې تر څنګ د قومي مشرانو سره غونډې، د علمای کرامو سره ناستې، تر څو علمای کرام د ممبر د لارې، د جمعې جوماتونو د لارې خلکو ته د دې واکسینو هغه اهمیت، ارزښت او ګټه بیان کړي.
د پولیو وایروس تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې دایمی فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. دینی عالم عبدالقدوس دغه وایروس په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري مهمه بولي.
چا دا سینه د ثبت کړي چې بل فرض په دې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگان خلاف دي. دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بلل ده چې د ماشومانو ته باید د دوایي د استعمال کړي شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسئلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وول شي، راتلونکي نسل دې موږ تباه نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ډاکټرانو په وینا دغه 15 وړه فلج شوي هغه ماشومان دي چې د ګزن ضد واکسین په سمه توګه ورته نه دی تطبیق شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا اعلان کړی چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د خبرو اووم پړاو پای ته ورسید. هغه وویل چې په دوه خبرو کې زیات پرمختګ سوی، خو زیاته یې کړه چې کوم بری یې نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
سټیفن ډی مستورا له دې غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې پرمختګ شوی خو بری نه دی ترلاسه کړی.
And we have made
مونږ د خپل هیله سره سم زیات پرمختګ کړی دی. ګام پر ګام پر مخ ته موافقه ونه شو، خو ناکام هم نشولو، او هیڅوک لغونډې څخه ونه وتل، نو دا زیات پرمختګ دی.
خغلی د میسورا حمدار از موبایل چې د سوریې د اپوزیشن د بیلابیلو ډلو ترمنځ ګډ باور زیات شوی، او حکومت غواړي چې د سولې پر اخدونکو خبرو کې لملګرو ملتونو سره کار وکړي.
They have identified
د سوریا اپوزیشن د ګډ موخې په اړه یو لړ پراخ زمینی مشخصه کړي دي. په دې برسیره د غوی ترمنځ د باور رامنځته کولو یو عمومي روحیه موجوده ده چې مخکې نه و. ما دوه میاشتې مخکې د دې تصور نه کاوه چې غوی به داسې یو تعمیري ناسته ولري.
کله چې د ملګرو ملتونو له استازي نه پوښتنه وشوه چې د سوریې په اړه د تماس د ډلې په نامه د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دا غوړستی نه وخت په اړه څه نظر لري چې پکې د امنیت شورا او د اپوزیشن غړي باید شامل وي، نو هغه وویل چې کومه سونځه نه لري.
د دې نه وخت معنا د هغه څملا تړکول دي چې مونږ یې کوو. سرګند ده چې زه یې هر کله کوم، نو زه غواړم چې دغه موضوع تعقیب کړم.
خغلی ته مستورا لارسنیو سره د خبرو کولو نه مخکې په نیویارک کې د امنیت شورا لغړو سره د دې خبرو په اړه تلیفوني خبرې وکړې چې د جولای په لسمه په جنیو کې پیل شوه. هغه موبایل چې د سوریې په اړه د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې یې د خپل هڅو بشپړ ملاتړ تر سترګو کړ چې مخکې نو ولیدل.
حتی د امنیت شورا په غونډه کې چې فرانسې هم شتون درلود، هر څوک په دې نظر و چې د ملګرو ملتونو پروسه د ګټورو خبرو لپاره یوازینۍ لار ده.
د میسورا اعلان وکړ چې د خبرو راتلونکي پړاو به د سپتمبر په لومړیو کې ترسره شي، او هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به ټول لوري دې ته وهڅوي چې په یوه خونه کې د خبرو لپاره کښېني، ځکه چې تر اوسه یې له هغوی سره په بېلابېل ډول لیدلی دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه. د پاپو نیوګینی او نارو په ټاپوګانو کې پراته پناه غوښتونکي چې تمه کېده ټول به یې امریکا ته راسي، شایي د یو څه نور وخت لپاره هم په کمپونو کې پاتې سي. د امریکا د مهاجرت د چارو مامورین لګیا دي د دغو پناه غوښتونکو څخه پوښتنې کوي چې د هغوی په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي. اکثره دغه پناه غوښتونکي افغانان او سومالیان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د استرالیا د حکومت سره تیر کال موافقه کړې و چې د نارو او پاپو نیګنی په کمپونو کې شاوخوا 1250 پناهغښتون کې به په امریکا کې ومني. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ حکومت هم ویلی دی چې د موافقې درناوی به کوي، خو په دې شرط چې د ټولو پناهغښتونکو نه پوره معلومات واخیستل شي او د قناعت وړ وي. د امریکا د مهاجرت د ادارو کارکوونکي دغو کمپونو ته ورغلي و چې د پناهغښتونکو نه پوښتنې وکړي. تمه کېده چې دغو مامورینو د روانې میاشتې تر 26 نیټې پورې د پناهغښتونکو سره خبرې او مرکې کړې وي او د هغوی نه یې معلومات اخیستي وه، خو یوه پناهغښتونکي د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکایي مامورینو د همدې تېرې جمعې په ورځ یو ناڅاپه د مرکو لړۍ بندې کړلې، د کمپونو نه ووتل او بیرته امریکا ته لاړل. متحده ایالاتو همدارنګه اعلان وکړ چې هغوی د سکه لپاره د نورو مهاجرینو او پناهغښتونکو د منلو گنجایش نه لري. امریکایي چارواکو د همدې کال د اپریل په میاشت کې په نارو او مانوس کې د اکثرو پناهغښتونکو او مهاجرینو سره مرکې کړې وي او دا ورته معلومه شوې وه چې د افغانستان، سودان او سومالی اوسیدونکي دي. د استرالیا د مهاجرت وزارت هم په دې حکله مطبوعاتو ته څه نه وایي چې امریکایي مامورین چیرته دي او آیا دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو او پناهغښتونکو د تبادلې موافقه لا هم په خپل حال پاتې ده کنه. استرالیا په موافقې کې منلې وه چې هغه مهاجر به ومني چې د مرکزی امریکا د هیوادونو نه امریکا ته تلل، خو په کوسټاریکا کې حکومت نیولی او بندیان کړي دي. د استرالیا حکومت همدارنګه ژمنه کړې چې په پاپو نیګینی کې د پناهغښتونکو دویم کم به د همدې روان کال د اکتوبر د میاشتې پورې وتړي، خو مسؤلین وایي چې دا کار د اوس لپاره ناشونی ښکاري ځکه چې د امریکا د مهاجرت د چارو مامورینو په کمپ کې یوازې د 70% کې پناهغښتونکو سره مرکې کړي دي او د تبادلې پروسه یې شروع کړې. امریکا هر کال تقریبا 50,000 پناهغښتونکي او مهاجر مني. حکومت اعلان وکړ چې دغه رقم پوره شوی او د نورو مهاجرینو او پناهغښتونکو د قبلولو گنجایش نشته. د استرالیا حکومت اکثر هغه پناهغښتونکي او مهاجر نیسي او د پاپونیګنی او نارو په کمپونو کې اچي چې د کښتۍ د لارې کوښښ کوي استرالیا ته لاړ شي.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان روبات جوړون کې ډله چې ټول انجونی دی په مسابقو کې د ګډون لپاره هغه وخت امریکا ته ورسیده چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ شخصا ورته اجازه ورکړه چې امریکا ته راشي. په کابل کې د امریکا سفارت د دې میاشتې په شروع کې د نامعلومو دلایلو له مخې دغه انجونو ته ویزه نه ورکړې. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د څانګې رئیس سټیو هرمن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ دغه انجونو ته د ویزې په هکله مخکنۍ فیصله واړوله او اجازه یې ورکړه چې واشنګټن ته راشي او شل ورځې په واشنګټن کې تیرې کړي. جرمنی دا خبر تایید کړی دی چې دوه تنه اتبای په مصر کې په هوټل کې په چاقو وژل شوی دي. د جرمنی د خارجه وزارت بیانیه وایي چې په خوشحالۍ سره دا خبر صحیح دی چې دوه جرمنی توریستان په چاقو وهل شوي او مړه شوي دي. د فرانسې خارجه وزیر د قطر او د عربو هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده او د ټولو خواونه غوښتي دي چې د دغې ډیپلوماتیکې شخړې د حل لاره وسنجوي. د برتانیې د متحدو خدمتونو د مؤسسې د سارون کوډلې د نوي رپورت لمخې چې نن خبر کړی دی د اقتصادي بندیزونو پالیسۍ چې هدف ناړامه هیوادونه دي د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ د همکارۍ د نه موجودیت په علت د خطر سره مخامخ دي. دا رپورت په بل خبرونه کې خبريږي. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش زیاتره وسلوال خارجیان دي. په قندوز کې د پوهنې ریاست ویلي دي چې نن سهار وختي د قندوز د ښار د خواجه مشهد په سیمه کې په یو ښوونځي باندې جنگي الوتکو بم غورځولې چې د ښوونځي یوه برخه نړېدلې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو ستاسو ټولو څخه مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس به په لنډ وخت کې زموږ بل خبرونه پیل شي.